د ورځې 10 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر یو بل 10 بجو د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او همدارس د ازادي میلما ځانګړی مرکه خبريږي خو لمړی پامکړی خبرونه ته د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوریت پالو وکیلانو سره یو موافقه ته رسیدلې چې لمخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړي په متحده ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتېږي. تمه ده پر روانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې د هغو کسانو شمیر 18500 ته ورسیږي چې د کانګرس د پریکړې لمخې د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی مستحق بلل شوی وو. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال پر نو ویل چې د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزه ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا دیموکراتانو د 40000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته تایید کړی ده چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 2000 افغان کارکونکو د راتلونکي لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل اکثر کارکونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي خو اوس د کمیټې د کارونو له ځنډېدو سره به زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د خپل فعالیت د ځنډولو خبر ورکړ. د ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی پر فعالیت محدودیت ولګاوه چې په سټاکهولم کې تیر کال د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټه وایي چې د قرآن کریم د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې نن د 1403 هجری لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس او بامیان په ګډون د هیواد په 19 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو اټکل کړی. پرون د کال په وروستیو ورځو هم په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدلې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاوو وروسته د هیواد په شمال کې د امو په سندیزه حوزه کې د واورو او اوبو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روسیې پوځ پرون د اوکراین پر سرحدي سیمه سومي توغندوی حمله وکړې. وبخې د روسیې پاوز پرون د اوکراین پر سرحدي سیمه سومي توغندوی حمله وکړې او په یو ورځ کې په لک تر لګه ډیر شو پیښو کې د استوګنې سیمه پنه خکړې. د سیمې د پوځي څارنوالۍ ادارې ویلې دي چې پر ویلکایا سیاریف کا خار د حملو پر مهال لک تر لګه یو تن وژل شوی دی. لدې خره له 2500 زیات کسان تیرونی وي سل شول. پر یو بل خر هم د هوان ډزې شوی. روسیا پر اوکراین د حملو پر مهال له هغو سیستمونو کار اخلي چې په یو ځل څو راکټونه توغوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو وینا کې وویل پر سومي تقریبا هر ورځ د روسیې لخوا منظمې توغندوی حمله کیږي. هغه دا تروریستي حمله وبللې. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون اعلان وکړ چې روسیې او بیلاروس ته به اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای په 16مه د اولمپیک د پرانیستو د مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر یرغلو وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د پریکړې لمخې د دواړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک لوبو ته غوره شوي پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولېږدوي او یا ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه په اولمپیک کې سیالي کولای شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سن سیند کې د کشتیو په وسیله د آیفل برج پر لور وخوځيږي. دا په سټیډیومونو کې دننه د اولمپیک د تیرو مراسمو له دود سره ښکاره توپیر لري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړه، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پرې پوچوای شو، کار پرې کړی شو، هم یو څوک پرې وژلی شو، قتل پرې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کله چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پېژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څوره بده ولګي. که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پرې پوچوای شو، کار پرې کړی شو، هم یو څوک پرې وژلی شو، قتل پرې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په هغو باندې قتل کړي، خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړې وي، غم یې نه وي، مړی وي، خدای یې همیشه د خلکو لوران ته په مغو شماره باندې زنګونه کا، مزاحمت کا، مسیجونه کا. هېڅ جاهل خلک پرې باور هم کوي، شته وګورینده داسې چا به چې عکسونه اخیستي و، بیا به عکسونه په میموري کې اچولي وو، نه میموري به چې ورکه شول، مکمل عکسونه به یې څه کړه، یا به چې قصدن هغه پټول، هغه به یې نشراتو ته خپاره کول. اوس یې د موغو وخت دی، یعنې د یو پاتمن دی، یو عزتمن نجلکۍ عکس واخلي، د هغو سره یو داسې مسیج ولېږي چې زه داسې. نو هغه چې کله خپلوان یې اوس عموماً یعنې که په کور کې کور دی، که زور دی، ټول فیسبوک لري، ته پوهېږي چې دا قصدن هم چا کړی، که پوهېږي چې مثلا او دی به هغه عکس بیخي پېژني، نه داسې یو پوست به ورسه وکړه چې د هغو د پاره به یعنې د مرګ فرمان صادر شي. هدف مو دا دی که بعد استفاده ته نوشي، د هغه د خلکو ژوند تباه کوي. یو ځوان چې د یو چا په نامه پوست کا، یا د یو چا توهین کا، که هغه خصوصا هغه هم جونې وي، که هلک وي، که هر څوک وي، هغه د هغو د آینده په اړه فکر وکړه، د هغو ټول آینده په هغو پورې تړلې ده، په یوه بعد او ښه خبر پورې.
دا یوازې نجونې نه دي چې له ځینو خلکو څخه دا چې ټولنیزې رسنۍ لکه څنګه چې په کار ده نه کاروي شکایت کوي. هلکان هم ورته خبرې لري. حفیظ احمد نصرت وایي چې د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي، خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کېږي.
د سوشل میډیا او پلیټفارم دی خپل ځان ته د استعمال طریقې لري، لکه څنګه چې باید وکارول شي، لبه د مرغه په افغانستان کې هغسې استفاده نه ځینې کېږي. فیسبوک چې یوه خواله رسنۍ ده، باید په منظم ډول وکارول شي د اطلاعاتو معلوماتو لپاره، د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبتې انګېزې د خپرېدا دپاره، او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وشي. خو لبه د مرغه چې په افغانستان کې تر ډېره پورې په تېرو کلونو کې اوس هم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې من په ذهنیت خبرولو او د تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او ګنګوسې به وي، اوازې به وي، هغه به خلکو فیسبوک ته اچول او عامه ذهن فکرونه به خراب کړ. باید فیسبوک د عامه ذهن خرابتیا لپاره ونه کارول شي، بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو، اطلاعات او معلوماتو د خپرولو یو ډول د ساتري لپاره هم باید وکارول شي.
ډېر زیاته مننه. همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ. اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي، یا نامناسب پوسټونه کوي، او یا هم کومنت هغه څه چې په کار ده نه ورکوي. ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي؟
تدیر پر یو وی دغه د سوشل میډیا کمونستون پالیسی چې په غوونه کې ژبي او فیسبوک سره سره پیدا کړی و، هر څه چې غوړي غواړي، هر څه چې په ذهن کې راوګرځي هغه خپروي او مشروبی هغه د عقیب یا فیدبک چې په ورسته کوم منفي نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري. یو دا مسله ده، او بل خبره دا ده چې دغه ناپوهي یا دغه د علم د سطحې ټیټوالی یوه مسله ده چې هر چا په لومړي لاس کې فیسبوک سره سره پیدا کړی دی. حکومت شخصیت ته کې وکتل چې عمر سر شرط نه لري د فیسبوک ته کارونه کې شروع نه پیژنه دی، پر فیسبوک باندې فعاله دي، پوسټونه کوي، د بل شخصیت وژنه کوي، او د خاله رسنیو کې منفي تبلیغات خپروي او عامه ذهنونه خرابوي.
هغه کسان چې کله ټول نیزو رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي، هغه یوازې فیسبوک نه، دا نورې مکولی سوس ریادی که مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی، انستاګرام سو ټیک ټاک سو دا هر څه. کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي چې دغه پوست غلط ده؟ تاسو له خپلو تجربو سره ته وایه څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري؟
تر ډیره پوری د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي، ځکه هغه غوسه کمنبه نسي ګرځېدلی. خو له ځینو بنسټونو ادارې به چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلی سي. اکثره رسنیزې ادارې دي چې د هغوی فیسبوک څخه معلومات خپرېږي، هغه واقعیت دی او بې موندې په توګه کارېږي. اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي، افغان ځوانان چې هغوی ځینې منفي تبلیغات خپروي، یا مثلا ځینې ډلې ټپلي چې هغوی د یو بل د تخریب لپاره کار کوي، ډېره سخته ده. په واقعیت سره کله چې د دې تفکیک کېږي او معلومېږي چې کوم څه شایعات دي، کوم څه اوازه ده، کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي، دا به یو ستونزمن کار وي. دا په نورو دنیا کې هم هېوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، خو تر اوسه نورې هم په دې نه ده توانېدلی چې د پیکو د غیر پیکو مسایلو تر منځ تفکیک وکړي. او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده، خلک چې دومره فورې هغه د تحلیل برخې یو څه کمزورې ده، نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې مونږ د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فورې هغه سې تفکیک وکولی شو، لکه څنګه چې په نورو دنیا کې تر اوبې ده فورې کېږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل، هر څوک نسي کولی په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي، دروغ دي، دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي، د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپله اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغو ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي، له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه، د یو ځوان او مسلمان په توګه، باید خلک په فیسبوکو کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا چې شخصیت د فیسبوک لا پانت من نیس، که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، ښکنځلې کوي، هغه سنا کوچات خپروي چې هغه ټولنې په خیر نه ده، دا معنی چې دغه فکر، دغه شخصیت او دغه علمیت تغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا دغه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعاله سړی دی.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وایي چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي، هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیری وخت داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله نا کله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کیږي. کله نا کله دغسې پیښو سره مخامخ شوي یو، چې مثال ښه مثال د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده، کله نا کله چې راپور کو حساسیتونه راپورته کړي، او کله نا کله ټول ورونو دي، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بای خرڅېدل. دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کړو، اتمان بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
وکړه ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا قناعت کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې قناعت نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلاکوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډېر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډېر یو بد کومنټ و؟
او ډېر دغسې موضوعات، زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډېر دغسې غبرګونونه موږ لیدلي دي، ډېر دغسې عکس العملونه مو لیدلي دي. نو که درته وایم بیخي ډېر دي، ډېر وخت یې زه مایوسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله ناکله زموږ تاسو په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاروي چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسو په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده او ماته مو نه ده منلی، او خپل هغه څه رساږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي همدارنګه د ټولنې د نورو اقشار حقوقي د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغو بیا هرکلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي، مثلا تاسو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي، څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان یې هغه دغه موضوعات غلط برداشت کړي، د پوهې سطح یې ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دوی تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي او موضوع ښه درک نه کوي، بس د موضوع تر ویلو مخکې دوی عکس العمل وښيي، او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر خبر ورسره وکړي چې دا دي ولې دغسې موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسی ورته لري، که درس ویلی که نه ویلی که میساته ولري که ونه لري، دغسې موضوعاتو کې بیا ځوانان په اسانۍ سره کمنټ کولی شي. او ځینې کسان بیا په جیلي اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بله برخه کې مشکل درسره ولري دی په جیلي اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر هم خپور کړي مثبت پوسټونه وکړي. دغسې موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل یو څه ډېر کړي دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي چې دا په فزیکي شخړه باندې واوړي.
ډېر دغسې مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنه یې پکښې کړې، یا په چا پسې دغسې معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، د هغو تر منځ بیا دغسې موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځانه خبرې خپرې کړي، هغو ته بیخي تر ارز پورې رسېدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم همدغسې مسایلو سره موږ مخامخ شوي، او په اوس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټه تاوان ډېرېږي. او زموږ هیله دا ده چې ځوانان د مثبتو کارونو لپاره ټولنیزې رسنۍ استعمال کړي.
بله، ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوسئ.
افغان خبریال ځوان تکلوای لبد مرغز موږ ځینې ځوانان په ځای دي چې د یو څه په اکلم مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وکړي چې معمولی یو حروف د یو لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که ښه موضوع دې راخستی د یو صحیح ښه ویډیو یې پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انسټاګرام دې ښه موضوع ته اشاره کړي، یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هاو کې املا دې سمه کا، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې شل کنه پورته کړی و، اپلوډ کړی دی و، ښه موضوع دې انتخاب کړی و، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی سي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی. فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به څه ورڅخه زده کړي. د ټوکو ټکال دپاره راغلی، د خپل ساتیري دپاره راغلی، د زده کړې دپاره نه.
د یو ځوان په صفت کې راته وایي له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسي؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت ښایسته انځورونه اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث. دا زما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي، بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو دپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نورو ته د خیر دپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزنې په موخه کار اخلي، یعنی داسې څه نشوي چې د هغو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې هکله دې څه اورېدلي، څه دې لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالمه، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم، داسې کمنټ یې کړی و چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی و، چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې له سترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسی لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کوره باد لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې ته عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شانستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک یو چا بې اجازه پرته ویډیو کوي، د چا بې اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال ورسره وکړي، عکس اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خوایم داسې کسان چې فیسبوک لري، د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه او بل خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي د تعلیم په ودې باندې، چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو، تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه سي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه سي، د یو چا سره په خبرو پر رویې هم پوه سي، په دې هم پوه سي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسېږي، په دې هم پوه سي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ ستاسو خلک اوس تاسو وګورئ، په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تا پسې کوم هم پې پوسټ، هغه یې په ما پسې کوي، دوی فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خدا نه ده.
اوس یو بل څه چې ډېر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډېر زیات یو بل ته توهین کېږي، د شخصیت وژنه کېږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل، ټیک ټاک زه ته ټول نړۍ دیوال، نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ستا ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سطح باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسيږي. موږ یو ښه مثال ویلی شو، ځینې کسان چې تاسو ټیک ټاک کې ګوري، د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نورو هیوادو کې ناستي، بې اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګانې جوړي، د دې دپاره چې دوی وایرل سي او پیسې ورباندې وګټي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نورو ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل، ستا پوښتنې ته زه داخل شوم. لکه څنګه چې تا وویل چې نورې نړۍ د انسټاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډېر استفاده کوي، موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې تپوس خان دوه څوک چې کالي وکړي نو ته به لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللې لس ثانیې ویډیو یې جوړه کړې، میلیونونه کتونکي لري. هغه یې مسلکي زده کړې چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي. د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په دېرش ثانیو کې ښودلې، په میلیونونو کسانو یې کتلې، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. هم یې شخصیت جوړ کړی، هم یې د خپل هېواد عزت ساتلی، هم یې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي ژبې دپاره کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لنډ ویډیو لنډ معلومات انګلیسي ژبې په اړه میلیونونه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه به د ټیک ټاک دپاره ټلیفون د کښېنم، پیس کجور به کوم، چونکې تکالی به کوم، ځان شخصیت کام، هېواد ته به ضرر رسوم، بیا به زه پیسې ګټم، چې دا هېڅ پیسې نه دي او په دې باندې به دې هېڅ شخصیت هېڅ وخت ترلاسه نه کړي.
یو هېواد ته دا څومره زیان رسوي؟ افغانستان چې په ټوله نړۍ کې نوم لوړ دی، دغسې کارونه څومره یو ملت هغه ارزښت نورې نړۍ ته کموي؟
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان دی زموږ ټول افغانستان ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان هېواد پېژندلی دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل بیس کوچور غلطو خبرو باندې. دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې ښکنځل، بدې خبرې، بد الفاظ، بې تعلیمه، داسې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان داسې نه دي. ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي، زه ورسره ګرځم، هغوی چې افغانستان ګوري، خلک یې ګوري، وایي لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي، بالکل هغسې نه دي.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغو ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هېواد، ستاسو قام تر سوال لاندې راشي. شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږئ، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دوی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوي، خپل شخصیت وژني، افغانستان بد معرفي کوي، کورنۍ مو بد معرفي کوي، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم بد تیر کړي.
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلېدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
موږ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو، بیا په دې موږ په پایتخت کې په پراګ کې وو. زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو. بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه یو ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغې ته ما ایمیل وکړو، هغې بیا ته ما ته جواب راکړو، بیا زه ورغلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب په چک کې نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې ځکه موږ په لکه آی سی سی په رینکینګ کې په T20 کې پاوله کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو څو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي هغې ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې نو هغه وخت کې موږ کرکټ لږ لږ کېدلو. نو دقیقا څه د هغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړی خو 2001 هغې ما ته وویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړی و.
دوی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه خو ځایي خلکو به ننداره کوله په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده ځکه موږ چې په 2010 کې چې به موږ دا زمونږ دوه ګراؤنډ په ټول چک کې نو اوس خو 15 ګراؤنډ موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې بیا به موږ نه تپوسینه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ نو بیا به ورته موږ تشریح ورکوله چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراؤنډ کې لوبه کوو که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبې نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه په د چک په نورو ښارونو نه دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11 کلب کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو ځکه موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته موږ وې هغه موږ به دغلته دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده اوس موږ ښه لوبغاړي لرو زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2016 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو هغې ته موږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس په کې کېږي.
بلې په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا موږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې د انډیا موږ سره دي په ټیم کې د انګلند موږ سره دي او د یو دانه د آسترالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراؤنډ دي او کلبونه ډېر بېخي ډېر دي ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراؤنډ باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراؤنډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په 3-4 میاشتو کې به دغه ګراؤنډ هم سر ته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا 6-7 ګراؤنډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخو کې.
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي، نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټی ټوینټي چې مونږ فل ممبر، آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل پاړه وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2026 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مونږ څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی، او ما خو دا ټیبال کو ټینس بال به مې کولو، نو بیا به همدغه زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي م شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی و.
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سره تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لیګونو کې، په آسټرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چلاړلې، نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو، نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
د دې سره په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې، زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الح د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی د همدغه ځینې راغلي، زحمت یې ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلې ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته دی، خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه وو، هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای سي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای سي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او سالی صاحب نو موږ باید ډیر شلوري سره نړیوالی لوبې وکړو لکه ټی ټوینټی آی سی سی لوبې موږ باید ډیرې وکړو. نو سږ کال موږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سږ کال تقریبا موږ یوولس ټوره لرو. نو که چیرته موږ په دغه یوولس ټورو کې لږ یو څو لږ کامیابیانې موږ لاسته راغللی نو بیا به موږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده. خو موږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي. نو تاسو کولای شئ چې موږ سره دلته مسابقه والی موږ وایي ګراؤنډ هم لرو. نو موږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې موږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته موږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لږې مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې موږ هر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو.
بله ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
هو په آینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر. نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که موږ یو دا لوبې ومبیلو پنځه لوبې ټی ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا موږ ومبیلو نو موږ ته کوم دغه نه کړي ځکه موږ به د هغې نه څه ازده کړو ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي. نو موږ به د هغې نه څه ازده کړو هغه به موږ بیا په ځان عملي کړو موږ به همدغسې مخکې سلو ځو که دغه دا پنځه لوبې موږ ومبیلو موږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو دغه به موږ په ځان عملي کړو موږ به ډېر په دغه څه چې مالته ازده کړي دا به په ځان عملي کړو. نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانې نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سالی صاحب اوله کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودله نو اوس ډېر ښه ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو بیا خپل مینځونو کې میچونه کوو نو دا غي نه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب کو ګوري نو موږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بالینګ له کمزورې او موږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه موږ په دغه سکالی کې ډیر ټوري لرو نو موږ په بالینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده موږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیره خواري هم شروع کړی ده په ځان باندې.
د تاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو موږ چې په 2018 کې 2018 کې چې موږ یو دانه آی سی سی ټی ټوینټي موږ مسابقه وکړله نو موږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله نو دونه خلکو به نه ګټله او په دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلی بلی سالی صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بل هم چې دا د استرالیا نو استرالیا هغه کنټراکټ خلاص شو نو په سږ کال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلی دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده نو هغه هم په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هغه مونږ سره لکه ډیره خواري را سره کوي
د وینځو صاحب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالی صاحب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقې لري
او دا غوی روزونکي څوک دي همغه عین روزونکي هغه تم روزنه ورکوي کنه دا غوی د پر جلا روزونکي ګمرل سوي
هغه ته جلا روزونکي دي هغه تم یو د روزونکي چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دي هغه هم مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلېږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو 15 لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي 16 لوبغاړي چې دی نه او مونږ 15 لوبډله اعلانوو نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه 16 لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به دونه د کرکټ خلک ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندنو نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې هغه په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا رااله پراګ ته نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي نو اوس شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو د هغې نه به مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو د هغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابېږي 15 سکواډ به تیل انتخابېږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د Under-19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا Under-16 شپاړس کلن لوبغاړي لکه ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا 4 میاشتې مخکې دی تللی و هنګری ته هلته مسابقې وي زمونږ دا 14 کلن ځوانان چې تللي وو نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي 2 بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړې ده سپورټ ډېر کوي
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډو یو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته
هو سالی صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګري سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروی سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي دا وسی په اتریش جرمني ناروې کې ډېر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بلې سالې صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا 3-4 افغانان دي. په جرمني کې دغه سی وګوري سالې تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي. په ناروې کې ناروې سره مخپل لوبې وکړه دي، هغه هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو گپ مولا گول. په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې 6 افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري هغه کې 4-5 افغانان دي. نو افغانان پر اروپای ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغه کې اتمنی 3-4 افغانان دي.
وجه څه ده د دې سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سوي دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه دي؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده. نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډیر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دې آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه او دا کاري ښه دي، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه ده.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالې صاحب، اول کې تقریبا 4 کاله خو منګه یو تلویزیون نه کمرادو منګ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوی 3-2 کاله منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږه مرکه درلودله، زمونږه پریکټس ځایونو ته برات لر مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا 3-4 تلویزیونو سره زمونږه به مرکی.
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالی صاحب، دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکی لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو په هغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال د مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، هغه نه مونږه مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده. نو مونږه هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده ځکه زه پلیرانو سره زه پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، هغه ته مونږه آمدګي نیولې ده.
ډیر مننه سباوند د ویزی ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل ارادو، مننه ډیره زیاته.
فکر کرم یاری فکر کرم یاری مو پلی آ سر سری سرچری ما دخلی جبر ناکا یاوری ما دخلی جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرچری ما دخلی جبر ما یاوری ما دخلی الا ما دخل جبر ما کیاوری ما دخل شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک متوی گل پری ما دخل جبر ما کیا یاری ما دخل جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری 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 ما دخل جبر ما کیا یاری ما دخل جبر ما زخل جبر ما کیا یاری ما زخل کوئی نادانی کتی ہے نازلی یہ بھی وفائی کتی ہے نازلی یہ بھی وفائی منجو سب چلٹی این لڑ تو زرزری ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل جبر ما زخل جبر ما کیا وری ما زخل یخاری ما زخلی Yeah.